آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ستلی مشی زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط واوري
برتانی د افغانستان سره د 215 میلیون امریکایي ډالرو مرستې اعلان وکړه په وزیرستان کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز د خلکو لپاره مشکلات جوړ کړي دي او د مصر مخکنی جمهور رئیس محمد مرسی په محکمه کې مړ شوی
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو د تفصیل نه وروسته نن په راپورټونو کې یوه موضوع دا ده چې اجرایه رئیس عبدالله ویلي دي چې د طالبانو د زندانیانو د خوشي کولو نه باید د انتخاباتي تبلیغ دپاره استفاده ونه شي
د بندیانو او طالبانو خوشي کول د حسنینیت لپاره دی که چیرې دا ډول اقدامات کمپاینی بڼه ولري بیا خپله اصلي اغیزه له لاسه ورکوي
د سولې پروسه د ښځو د ګډون نه پرته بشپړېدلی نه شي
اگر اینو در روند سول مشارکت نداشته باشه روند سول تکمیل شده نمیتونه
که خزی د سول په پروسه کې ګډون ونه لري نو دغه چاره بشپړی دی نشي
او په پاکستان کې حکومت کوشش کوي چې هغه شبکې پیدا کړي چې خزی د واده په پلمه په چینایي سړی پلوري د دې نورو مطالبه نه مخکې زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري برتانی د افغانستان سره د خوراکي موادو او بو او روغتیا په برخه کې د 215 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړه د برتانی د نړیوال پرمختګ وزیر روري سټیوارت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ملاقات کې وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت په جدي حالت کې دی ښاغلی سټیوارت وویل چې د جګړو او شدید وچکالۍ له وجې میلیونونه افغانان د ولګې سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته سخته اړتیا لري
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نن روسیې ته تللی دی چې په وفا کې د لوړ رتبه امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي ښاغلی موهب د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي په بلنه وفا ته ورغلی دی د لوړ رتبه امنیتي استازو دغه غونډه سبا ته شروع کیږي او دوه ورځې به ادامه ولري دا ځل په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سره باندې سل استازي برخه اخلي او په مهمو نړیوالو امنیتي مسلو باندې بحث کوي
د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د قطر د دفتر یهویات د چین د چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په مسلې د بحث لپاره بیجنګ ته تللی طالبانو ته نږدې منابع او نن امریکا غږ سره په مرکې کې د خبر تایید کړی دی خو نور جزئیات یې ورنکړل د طالبانو دغه هیات په داسې وخت کې چین ته سفر کوي چې ټاکل شوې ده په روانه میاشت کې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په دوحه کې د طالبانو د استازو سره خبرې وکړي
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي طالبان د طالبانو زندانیان د حسن نیت په هدف خوشی شوی دي او باید د انتخاباتي کمپاین د پاره ورنه کاروانه خسل شي جمهور رئیس اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت په وینا کې د 1980 زندانیانو د خوشی کولو اعلان وکړ چې تر دې وخت پورې زیات شمیر خوشی شوی دي خو ښاغلی عبدالله د وزیرانو د شورا په نننۍ غونډه کې ویلي دي کچېره دغه زندانیان په انتخاباتي کمپاین کې د همدې مقصد لپاره استعمال شي د سولې بهیر ته هیڅ ګټه نه کوي
د بندیانو او طالبانو خوشی کول د حسنینیت لپاره دی که چیرې دا ډول اقدامات کمپاینی بڼه ولري او انتخاباتي کمپاینونو سره تړاو پیدا کړي بیا خپله اصلي اغیزه له لاسه ورکړي
د مشورتي لوی جرګې یوه غوښتنه هم دا و چې حکومت او طالبان دې د حسنینیت په هدف د یو بل بندیان خوشی کړي
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا په شمالي وزیرستان کې پاوز د 22 ورځو راهیسې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی او معلومه نه ده چې څه وخت به ختم شي په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ او د پاوس ترمنځ په نښته کې د دې غورزنګ د دیر لسنو د وژل کېدو نه وروسته حکومت په سیمه کې په ګرځېدو بندیز لګولی.
د مصر په خوانی جمهور رئیس محمد مرسي مړ شوی دی. د مصر دولتي تلویزیون ویلي دي چې محمد مرسي د محکمې په جریان کې ناڅاپه بیوخه شو او څو شېبې وروسته مړ شو. محمد مرسي چې د اخوان المسلمین تر ټولو جوکپړی غړی و، په 2014 کال کې مظاهرو نه وروسته پوځ د واک لري کړ. په محمد مرسي دا تورو چې د 2012 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د خپل کاندید کېدو په درخواست کې دروغ ویلي وو. په مرسي د همدې تور له وجې اووه کاله د بند سزا ختلې وه.
سخدریزه پاکستانی جنرال فیض حمید د هیواد د پوځي استخباراتو یا آی اس آی رئیس ټاکل شوی. جنرال حمید د جنرال عاصم منیر ځای نیسي چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې دغه مقام ته ټاکل شوی و. د پاکستان د پاوس مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې د هیواد د یو مهم استخباراتي بنسټ د رئیس د تبدیلېدو خبر ورکړی دی، خو په دې هکله یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې هم رپورټ ورکړی چې جنرال فیض حمید د مخه د آی اس آی د داخلي امنیت د رئیس په توګه کار کړی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. ایران خبرداری ورکړی دی چې د یورانیم غنی کول زیاتوي. د دې خبر تفصیل تاج امینیار لولي.
د ایران د اټومي فعالیتونو اداره وایي په راتلونکو لسو ورځو کې د یورانیم د غنی کولو کچه تر هغې ټاکل شوې اندازې زیاتوي چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران لخوا پرې موافقه شوې وه. د دې ادارې ویان همداراز اختار ورکوي چې ایران تر 40% نورو یورانیمو غنی کولو ته ضرورت لري چې د اټومي وسلې جوړولو قابلیت ترلاسه کړي. اروپایي ټولنه نن په بروکسل کې غونډه کوي او ایران هڅه کوي دا غونډې پر ګډونوالو فشار واچوي چې د 2015 کال اټومي موافقې په اړه نوي تصمیمونه ونیسي.
او دا هم پاتې خبرونه. د ایران پاوز د عمان په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو کې لاستر لودل رد کړی دی. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال محمد باقری نن وویل که ایران وغوړي چې د هرمز تنګی وتړي دا کار به په پټه نه بلکې برلا به وکړي. جنرال باقری د فارس خبری اجانس ته وویل چې د ایران پاوز د هرمز د تنګی د تړلو پوره توانایي لري.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلی دی که ایران د 2015 کال د اتمی موافقې په خلاف د یورانیم غنی کول زیات کی باید نړیواله ټولنه ورباندې اقتصادي بندیزونه ولګوي. نتانیاهو همدارنګ ویلی دی چې اسرائیل به ایران پرې نږدي چې اتمی وسلې ترلاسه کړي.
د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر د یک شنبه پر ورځ د اداري فساد په تور څرنولۍ ته د تحقیقاتو لپاره وړل شوی و. د دې خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د واک نه د لری کې دلو دوه میاشتې وروسته مخکنی جمهور رئیس دا اول ځل لپاره عامو خلکو ولید. دا برطرفه شوی ځواکمن شخص په خرطوم کې د هغه ورځې را په دوی خوا په توقیف کې دی چې په تقریبا دوه میاشتې وړاندې د پراخو مظاهرو وروسته له واکه لرې کړ. د لوی څارنوالۍ اړوند یو عدلي مقام وویل د عمر بشیر نه د غیر قانوني پیسو په لرلو او د زیاتو بهرنیو پیسو په لرلو په شمول ډېر تحقیقات وشلو. څارنوالۍ وایي د عمر بشیر د نیولو یوه اونۍ وروسته د هغه په کور کې د امریکایي ډالرو، ایرو او سوډاني پاونډ په میلیونو پیسې پیدا شوې. هغه شاوخوا 10 کاله کېده چې د سوډان جمهور رئیس و. زامن مماند امریکا غږ واشنگتن.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د ترکیې مطبوعاتو ویلي دي چې نن د ترکیې په لویدیځ ساحل کې د مهاجرو یوه کښتۍ ډوبه شوه، 8 تنه پکې مړه شول او 10 تنه وژغورل شول. د اناتولي خبري اژانس ویلي دي چې ساحلي ګارد د نجات او لټون عملیات پیل کړي. کښتۍ د ترکیې په هغه سیمه کې ډوبه شوه چې د یونان د کاس جزیرې ته ډیره نږدې وه. د ګارد غړو مطبوعاتو ته ویلي دي چې 2.2 متره ژور ډوب شوي کښتۍ کې موندل شوي دي. د کښتۍ د ډوبېدو اصلي علت تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی.
او وروسته خبر ده چې مکسیکو وایي د ګواتیمالا سره په خپل جنوبي سرحد کې د ملي ګارډ ځواکونه ځای په ځای کوي چې د غیر قانوني مهاجرینو د تګ راتګ مخه ونیسي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مارسیلو ایربارد نن ویلي دي چې د مهاجرینو د کنټرول په دې پلان تیره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتو سره موافقه شوې وه. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې د ملي ګارډ سره بعد دفاع وزارت او بحري ځواکونه هم مرسته وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې د خبرونې رپورټونه راواخلو، یو ځل بیا یادونه کوم چې په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام سیالي روانه ده او افغانستان سبا خپل پنځم لوبه د انګلستان سره کوي. د امریکا غک همکار جعفر خان د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې په هکړه د راپورونو او خبرونو د برابرولو لپاره انګلستان ته ورغلی. موږ به د امریکا غک په دې خبرونه کې چې سوشي ویروس ته باورته نوبت ورسیږي د جعفر خان سره غږیږو چې د افغانستان د لوبډلې په حق له تازه معلومات تاسو موږ ته راکړي. مننه تاسو نه چې خبرونه اوري. راځو دې موضوع ته چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ویلي دي چې طالب زندانیان د حسن نیت په اساس خوشي شوي دي، باید د دې کار نه د انتخاباتي کمپین لپاره استفاده ونه شي. لیمین یزې موږ ته رپورټ را لېږلی.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالوی د طالب بندیانو له خوشی کولو باید د ټاکنیز کمپاین استفاده ونه شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل که چیرې یاد زندانیان د ټاکنیز کمپاین په هدف خوشی شي، د سولې بهیر ته به هیڅ ګټه ونه لري.
د بندیانو او طالبانو خوشی کول د حسن نیت لپاره دی. که چیرې دا ډول اقدامات کمپاینی بڼه ولري او انتخاباتي کمپاینونو سره تړاو پیدا کړي، بیا خپل اصلي اغیزه له لاسه ورکوي.
عبدالله دا اندېښنه پر داسې مهال ښیي چې ولسمشر محمد اشرف غني د تیر کوچني اختر په مناسبت وینا کې د 1780 زندانیانو د خوشی کولو اعلان وکړ، چې تر دا مهاله د یو شمېر د خوشی کولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د حکومت د رسنیو مرکز 15 ورځې مخکې رسنیو ته په یو لیږلې اعلامیه کې ویلي و چې له دغو زندانیانو څخه تر اوسه 1790 زندانیان خوشی شوي دي، خو د ارګ او لوی څارنوالۍ ویاندویانو بیا تر دا مهاله د تازه خوشی شوو زندانیانو د شمېر په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د کورنیو چارو وزارت هم په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شو. ولسمشر غني هغه مهال ویلي و چې یاد زندانیان د افغان سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې غوښتنې ته په درناوي د سولې په خبرو کې د باور رامنځته کولو په هدف خوشي کیږي. د مشورتي لویې جرګې یوه غوښتنه دا وه چې افغان حکومت او طالبان دې د حسن نیت په موخه د یو او بل بندیان خوشي کړي. تر هغه وروسته د افغان حکومت یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې خوشی کیدونکې ټول زندانیان وسلوال طالبان دي، چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او عدلي او قضایي ارګانونو تر څېړنو وروسته خوشی کیږي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس او وسلوالو طالبانو د زندانیانو د خوشی کولو په اړه د افغان حکومت د یاد اقدام هرکلی کړی دی. سیاسي کارپوه د پوهنتون استاد ودیر ساپی په دې اړه داسې نظر لري.
زندانیان د پلویان نه دي، هغه د مخالفینو جګړمارو پلویان دي، او که د خوشي کریم هغه دې ته رایې ته نه پاتې کېږي چې اشرف غني ته رایې په صندوق کې واچوي. هغه به یا خپلو ځایو ته دي، خپل مشران لري، خپل ګروپ لري، د هماغو سره به تماس نیسي. او همچنان اشرف غني مکلف و چې وعده یې کړې وه د مشورتي لویې جرګې د فیصلې په اساس چې باید د طالبانو زندانیان خوشي شي.
خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله که څه هم په ښکاره ډول د کوم چا نوم یاد نه کړ، خو زیاته یې کړه چې د سولې بهیر په یو شخص پورې اړه نه لري، بلکې ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي. عبدالله عبدالله پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې نوموړی خپله هم راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ دی. تر دې مخکې د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر نورو کاندیدانو هم ویلي وو چې د زندانیانو له خوشی کولو څخه باید د ټاکنیز کمپاین لپاره استفاده ونه شي. خو ولسمشرې ماړې ویلي چې یادګام یې د مشورتي لویې جرګې غوښتنې ته په کتو پورته کړی دی.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، نن په افغانستان کې د وینې د ورکولو نړیواله ورځ نمانځل شوې ده. د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې د وینې د ورکولو فرهنګ زیات شوی دی او تیر کال څه باندې 260,000 کسانو وینه ورکړې ده. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د هر کال په تیرېدو سره په افغانانو کې د وینې د ورکولو د فرهنګ کچه لوړه شوې ده او تیر کال له 260,000 څخه زیاتو کسانو په کابل او ولایتونو کې د وینې ورکولو لپاره روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د جون 14 چې د وینې د ورکولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا خوندي وینه د ټولو لپاره تر شعار لاندې د دوشنبه په ورځ په کابل کې ولمانځل شوه. د عامه روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پیکان په دغه مراسمو کې وویل چې په 1499 کال کې 210 زره یونټ وینه چې هر یونټ 1450 سی سی وینه کیږي په ټول افغانستان کې راټوله شوې ده. هغه زیاته کړه
نسبت به سالهای قبل اهدای خون
د تیرو کلونو په پرتله زموږ په هیوادوالو کې د وینې ورکولو کچه لوړه شوې ده. په پخوا کلونو کې 1700 او 1800 یونټ وینه ورکړل شوې ده، خو تیر کال د بل هر کال په پرتله دا کچه لوړه وه. په دغه کال کې 210 یونټ وینه زموږ هیوادوالو اړمنو کسانو ته ورکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د وینې د ورکولو مرکزونه او د ساتلو لپاره د وینې بانکونه فعال دي. د دغه وزارت چارواکي په افغانستان کې د زیاتې وینې اړتیا ته په کتو له خلکو څخه غواړي چې وینه ورکړي او د خپلو اړمنو هیوادوالو ژوند وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دغه سازمان تر اوسه د وینې د اخیستلو او ساتنې لپاره په افغانستان کې 23 مجهز مرکزونه جوړ کړي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي ریچارډ پیپرکورن دغه مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې د کابل په وزیر اکبر خان او جمهوریت روغتونونو کې د وینې د 2 نورو معیاري مرکزونو د جوړولو چارې پیل شوي او په روان کال کې به ګټې اخیستلو ته وسپارل شي. ښاغلي کورن زیاته کړه چې په افغانستان کې د وینې ورکولو ته ډېره اړتیا ده او ویل په دې برخه کې رسنۍ مهم رول لري. د وینې ورکول یو ښه کار دی چې د یو منظم او خوندي سیستم له لارې ترسره شي، نو زه ټول هڅوم چې په منظم ډول وینه ورکړي، ځکه چې په افغانستان کې د وینې ورکولو په پروسه کې د ټولو ګډون ته زیاته اړتیا ده. په افغانستان کې د جګړې او ناامنیو له امله او په ځانګړي ډول د چاودنو او ځانمرګو بریدونو وروسته د ټپیانو د درملنې لپاره زیاتې وینې ته اړتیا پیدا کیږي او اکثره افغانان هم په همدې وخت روغتونونو ته مراجعه کوي او وینه ورکوي. د کابل ښار اوسیدونکی حاجي صفی الله یو له همدغه کسانو څخه دی چې هر کال 3 ځله او د اړتیا په صورت کې ان 15 ځله وینه ورکوي. ښاغلی صفی الله امریکا غږ آشنا ته وویل
اته د 3 ورځ راغلی ما 15 ورځې بعد وینه ورکړی سه کم یو مریض ډیر عجل پیدا شوی ما وینه ورکړې ده او زه ډیر روغتیا احساس کوم، ډیر صحتمندي احساس کوم چې زه وینه ورکوم، ځکه ما کوم مرض فضل الله خان نسته وینه ورکول ډیر ښه خبر زار ځوان ته دا پیغام ورکوم چې وینه ورکوي سه هم په دې وطن کې موږ تاسو خو جنگ غر زیر زیات ده، مریضان ډیر لرو، زخمیان ډیر لرو، وینه چا ته ضرورت ده وینه ورکوم.
ځینې کسان په دې باور دي چې د وینه ورکول د خلکو روغتیا ته زیان رسوي، خو ډاکټران وایي چې یو روغ کس هر کال تر 3 ځله وینه ورکولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ننګرهار په ولایت کې د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د سلی رشتو ښوونځي او د نو ودانیو جوړېدل او یو شمیر نورې پروژې پیل شوې دي، خو لږ صبر وکړئ، دا رپورټ وروسته اوري. مخکې موږ تاسو ویل چې په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ روانې دي، مګر عاشق الله رحیمزوی صاحب دغه خبر ونه لسته. رحیمزوی صاحب څنګه چلو؟
نو خبر خمزه کوونه لسته چې دا وردون سره وعده کړې و چې زمنګ همکار د امریکا غاک همکار جعفر خان تللی ده د همدې لوبو ته پاره د افغانستان د لوبیا د نور لوبې چې روانې دي په دې لوبو باندې د راپورونو د جوړولو لپاره د اطلاع لیدل نو لږ به دم زحمت ورکو چې دی هلته
اوس راغلی دی پروګرام ته.
اتمن راغلی دی پروګرام ته. هان صاحب سلامونه.
راغلی
ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. لوبه په مانچستر کې د تاسو ورغلی وای، لوبه د البته کوم تمرین چې د افغان لوبغاړو هغه ولید او میدان به هم لیدلې، که څه هم داسې ویل کېده چې باران شوی و پچ به چلند وسی، خو تیاری څنګه روان و؟ دا اوس د اوسه پورې
افغان لوبغاړي راغلل خپل تمرین وکړل په میدان کې، د کیچ پرکټس چې ورته یاد ته د نیولو تمرین وکړ، ځینې نور سټریچ ورته وی یاد دامونو په حساب هغه استاد لهجه کې ویم ده دامونو خلاصول
ځان تیارول لوبته
او هم دا راز دی په نت کې چې ورته وی هغه جال چې تریتا ګلته لاړ پرکټس وکړل، بازارانو بارونه وکړل، بیټسمنانو بیټینګ وکړ، نو هغه د مخه د دواړو لوبډالو د انګلستان یا د انګلند او د افغانستان کپتانانو خبري کانفرنس درلود او دواړو هیله وکړه چې سبا بخلو بکی د امریکا غږ خبريال یا زما د پښتنې په جواب کې د انګلند کپتان ویل چې افغانستان ټیم یو غختله ټیم دی هغه وای ما مخ هم دا خبره کړی دی افغانستان کولای شي په نړیوال جام کې
نو میدان خو تاولې د پریکټیس په باندې لوبغاړو وکړي اتمن به دا غنور ست لوبغاړو سره غږیدلې وي 13 ورځ د استرالیا د لوبډلې بخوانی کپتان مایکل سنمیږي نمرانی
ز زمانہ میش
مایکل کلارک ویلی ویل چې افغانستان بیټینګ وکړي 240-250 پورې قدیم منډي وکړي نو امکان دی ولري چې وکړي شي هغه دفاع ته نو کې نو میدان څنګه بیټ ته جوړو کې بال ته جوړو ته چې لوغړ سره خبرې کړي
اوس خو هغه پچ سبب بیټینګ کې هغه په خله وو هغه فوخی په شول او ځکه باران وری د دینو غاړي چې کده ورسته د شپې هم باران وریږي سبا سهار کې هم باران وریږي د دې په وخت لسنین بجې مې شروع کیږي بیا په لګ باران وریږي نو دینو وخت چې هغه پیچ خراب شي خو ما چې د دین لوغاړو سره خبرې وکړي هغه ویل چې په دې پیچ کې واخه دی یا ګراس یا د کرکټ په سلا چې ورته وینو د معنا چې بال تیز بال په کې خوېږي او تاویږي او سلن کیږي با نو په دې سبا باندې به د بیټسمنانو لپاره مشکل او د تیز بالرانو لپاره به دا د پیچ مساعد وي هغه به خوله به وکړی شي خو زما چې د دینو لوبغاړو سره بالخصوص نجیب تدران سره چې ما اوږدي خبرې وکړې پرې باندې هغه ویل چې موږ به کوشش کوو چې مثبته لوبه وکړو او ټول همدا یو خبره کوله چې موږ ټول دې ته تږي یو چې ول وبو غټو بیا تر اخره پورې موږ میچونه غټو د افغانستان سلور لوبي بیرل دي او تر یو ډول رواني فشار لاندې دي ول بده نایب هم راته ویل د بیټینګ روزون کې نورز منګل هم دا خبره وکړه چې موږ مثبت لوبه کوو موږ کوشش کوو چې خلو به
نه نه معلومیږي د دې د ارادې نه معلومیږي دا ځل به وګټي
هم دا د فشار ماتول مې مې دي ځکه ټول په دې باندې قانې دي او دا ټول یو واقعیت هم د افغانستان ټیم دا کومه لوبه چې د افغانستان ټیم کې دا نه ده غسلی ټیم ورک ده نو په دې خطر باندې هغه د فشار د ماتولو لپاره نو فشار د ماتولو لپاره خو دا د ټول هواد مشرم در لګل دا د فشار په مات چې کنه اشرف غنی مو دي سبا
سبا خاصلی لوبه ده کنه سبا تسلی لوبه ده
خا خا د دې په ګډون نام دا غوښتنه وکړه چې ولس مشر با سبا راځي لوبه ته مثبت تاثیر ولري کبن فټ تاثیر لري او دا لوبغاړو خو وخندل الله ولکه بیا ویل چې نظمنګ ولس مشر د اتمن به موږ تشویقي او موږ هله منو چې د هغه دغه تشویقون کې خبرې موږ نور هم وه ته یو موږ ته انرژي راکې چې خلو به وکړو او ښه نتیجه ترلاسه
کړو یعنی سبا ته چې جمهور رئیس دلته کینی نو موږ باید د خلکو بو کو چونه شرمیږو کنه زمونږ جمهور رئیس ونه شرمیږي
بالکل ډیره زیاته مننه جعفر خان و چې په البته د مانچستر په خار کې دی نو اوس د مانچستر په خار کې ده او د افغانستان او د انګلند ترمنځ د لوبي په حق معلومات راکول لوبه البته زمونږ د واشنگټن په وخت د سهار په 5 بجو باندې شروع کیږي نو اوریدونکو دې پته مو سي دوی کول شي د امریکا غاک په فیسبوک پاڼه او همدارنګه د امریکا غاک په پیپانه باندې تازه معلومات عکسونه ویډیوګانې د افغانستان د لوبغاړو په حق له هم وګوري همي ولولي
او و بجې چې مخام بیا پروګرام شروع کیږي جعفر خان به بیا تازه معلومات راکړي ډیره مننه
د ننګرهار سکتوري رئیس فضل ربی حمیم د دغه پروژو د پرانیست پر مهال ویل دا پروژې د ولسمشر د هغې ژمنې لمخې کیږي چې د ننګرهار له خلکو سره کړي وي نو موړه زیاتې په دغه پروژو کې 24 کیلومتر سرک 1200 متر استنادي دیوال او 40 ساګان شامل دي چې راتلونکو څو میاشتو کې به بشپړي شي
په دې کې 24 بابا 15 وته د ودانۍ جوړول دي چې عمل دغه د بنسټ ډبره کې خپل شول دي ترڅنګ د پوهنې د مدیریت لپاره تعمیر په اساسي ډول باندې جوړیږي د 4400 کیلومتر سرک دی چې په اساسي ډول باندې پخېږي د دې ترڅنګ د 40 حلقو ساګانو سروې عملا شروع شول 1200 متر ندی دیوالونه دي چې دغه سروې عملا شروع شول د دې ترڅنګ د پوهنې په برخه کې د حرفوي زده کړو کورسونه په پراتلونکي کې تل په نږدې وخت کې پیل کیږي
د ننګرهار د کلو بیا رغونې او پراختیا رئیس انجنیر مجیب الرحمن ضیا ویل یادې پروژې د ولسی تړون برنامې لاري پلې کیږي چې تر ډیره د ولس په خوخه او د هغوی د اړتیا مطابق پلان شوی بل خو ختی ځون کې د ولسی تړون پروګرام مسول زاهد الله ویل په دغه یو وشته خوانځي وب یو 30 میلیونه افغانۍ لګښت راشي او نو د نورو پروژو لګښت به ترکار بشپړېدو ورسته پډاګه کی
هر یو مکتب چې دی دا فرق لري یغه کوم د کې موږ سره شپږ سیم پیم شتا تب سیم شیم پیم شتا او لس سیم پی دور سیم پیم راشتا چې دا ټول دی د پاره کنه هر یو مکتب چې دی هغه فرق یو ټول یو پړې دی د پړې کې کم نشته
یو خونځي به مسول د ځان ترګښت نشي
د هر یو خونځي خپل قیمت معلوم دی کم چې شپږ دغه لري دا سیمفونه لري دا خپل قیمت معلوم دی کم چې اته دی هغه خپل قیمت معلوم دی د پرپوزل مطابق صاحب مطابق فرق کوي ماشاءالله.
د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری ویل د یاد خوانځیو سربیره به سکل دغه ولسوالۍ کې د خزینه خوونکو د روزنه یو مرکز هم جوړ شي او خوونکو ته به د خارګوټي د یش چارم شروع شي.
همدارنګ د بټي کوټ پوهنې مدیریت ته به نوې ودانۍ جوړیږي. د خزینه خوونکو د تربیې لپاره درملمینې و څنګه دلته پرانیزو. په نوي تعلیمي کال کې د خزینه د سواد زده کړو کورسونه لپاره سروې ترسره شوې ده او په نږدې وختونو کې به د سواد زده کړو او عرفوي زده کړو لپاره کارونه پیل شي او د ښوونکو د بټي کوټ ولسوالیو لپاره د ښوونکو د خارګوټ د توزیع پیل به په نږدې وختونو کې ترسره شي.
د سیمې خلک که څه هم د دغو پروژو له پیله خوښ دي، خو وایي په سیمه کې امنیت تر ټولو مهم دی چې باید حکومت ورته متوجه شي. ملک محمد د بټي کوټ ولسوالۍ قومي مشر دی.
ډېر زیات خو د تاسو چې کوم د ستون نه راغلي مېلمانهاستې زموږ د کړو کومکونو مننه کوو او نور ستاسو په وجود کې او ستاسو په دفترونو کې چې څه یي موږ سره ځکه همکاري وکړي چې زموږ شپاړس کاله کېږي چې دا بټي کوټ کارېدلی او ځورېدلی دی او هېڅ نوښت کومک ورسره نه دی شوی. نو هغه بقایا موږ را راکړي ځکه چې موږ ضرورت لرو. موږ اوس د غریبۍ په حالاتو کې یو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او اخیری رپورت دی چې وی په پاکستان کې حکومت ځنې کسان نیولې دي او کوشش کوي چې د قاچاق هغه شبکې پیدا کړي چې میرمنې د واده په پلمه په چینایي سړیو خرڅوي.
د اسوشیټډ خبری آژانس لوو پاکستانی نجونو سره خبرې کړې دي. د غنجونې په زور له چینایانو سره واده ته مجبورې شوې دي. څلور تنه اوس هم په چین کې دي.
زما چینایي میړه زورولم او ټکولم. لما نه پاسپورت واخیست او وی ویل چې اوس څنګه تښتې. ما له پاکستانه رانیولې. ته زما ملکیت یې.
ټول انجونې وایي چې میړونه د جنسي تیری لپاره په نورو سړیو ورسپارلې. د اسوشیټډ خبری آژانس د قربانیانو نومونه نه ښکاره کوي، خو نتاشه موافقه وکړه چې نوم یې ولیکل شي. هغې له نورو نجونو غوښتي چې غږ پورته کړي.
یو ورځ په زور پر ما تیری وکړ، بله ورځ نوی سړی راغی. هغوی به اکثره نشه وو او له جنسي تیری وروسته به یې هم وهلم.
د نتاشې مور د مرستې لپاره کلیسا ته ودانګله. د سیمې یو اوسیدونکي فاروق مسیح د نتاشې د ژغورلو لپاره د سړیو یوه ډله جوړه کړه. یو کس د مشتری په جامه کې چین ته لاړ چې له نتاشې سره ویده شي. برعکس دغه کس پاکستان ته د نتاشې د راتلو زمینه برابره
کړه.
دا شواهدو ته موندلو لپاره موږ په ساعتونو کار وکړ چې د قاچاق شبکې را پیدا کړو. موږ د شواهدو د راټولولو په خاطر یو جالي واده ترتیب کړ. ټولو د ودونو په اړه خبرې کولې، خو هیچا کرا شواهد نه وړاندې کول.
سمیرا وایي تیر کال په زوره واده ته مجبوره شوه او دلالانو یې ورونو ته پیسې ورکړې وې.
هغو خلکو چې له ما سره یې بد کړي، زه یې پر وړاندې خپل غږ پورته کوم څو بیا یې له هیڅ بل نجلۍ سره یې ونه کړي.
فعالان وایي چې څه ناڅه زر پاکستانی نجونې او میرمنې چینایي سړیو ته واده شوي دي.
د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. برتانیې د افغانستان سره د خوراکي موادو، اوبو او روغتیا په برخه کې د 215 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن روسیې ته تللی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي طالب زندانیان د حسنیت په هدف خوش شوي دي او د ټاکنیز کمپاین لپاره باید ترې کار وانخیستل شي. سخت دریځه پاکستاني جنرال فیض حمید د هغه هېواد د پوځي استخباراتو یا ISI رئیس وټاکل شو. د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی مړ شو. د مصر دولتي تلویزیون وایي چې محمد مرسی د محکمې په جریان کې ناڅاپه بې هوش شو او څو شېبې وروسته یې ساه ورکړه. محمد مرسی چې د اخوان المسلمین تر ټولو جګپوړی غړی و، په 2013 کال کې د مظاهرونو وروسته پوځ د واک لري کړ. په مرسی دا تور و چې د انتخاباتو لپاره د خپل کاندید کېدو په درخواست کې دروغ ویلی و. ایران خبرداری ورکړی دی چې د یورانیم غنی کول زیاتوي. د ایران پوځ د عمان په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو کې لاس درلودل رد کړل. د اسرائیل صدر اعظم وایي که ایران د 2015 کال د اتمي موافقې برخلاف د یورانیم غنی کول زیات کی، باید چې نړیواله ټولنه په اقتصادي بندیزونه ولګوي. او وروستی خبر دا چې مکسیکو وایي د ګواتیمالا سره په خپل جنوبي سرحد کې د ملي ګارډز ځواکونه ځای په ځای کوي چې د غیر قانوني مهاجرینو د تګ راتګ مخه ونیسي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، خو سوشي بوکې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.